پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دا یو ساعته خپرونه له همدې شیبې پیل سوه. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر میاشتې 12. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازی روزا اوتونبایوه په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړپوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې اوتونبایوه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه راز ویل سوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له بل مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وسوه، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومتوالۍ او د افغانستان په رغونې کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وسوې. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو پر وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 2 چاودنو لړزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل سوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کچه یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر سره هم مرکه خپرو چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولی شي.
بې غوري د خلکو دی، د کورنۍ دی، چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختمیږي.
کندهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوی.
هر شی چې تازه میوه ده، که وچه میوه ده، پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د اوبو د اصولو سره برابر.
په کندوز کې هر اونۍ د غیږ نیونې سیالۍ کیږي.
موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي.
په اوکراین کې یو اربیا ځینې تازه حملې استوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث اورېدلی شي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ول سیوی په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وایي ژمندي چې افغانستان له پولیو وایروس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل، هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، سویل ختیز، شمالي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین 6 پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 6.5 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 تر راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخاورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون اکشن با په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 1.4 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلق ته څه امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري الته کمپاین د واکسین لرن شي یا باز خلق بی غوره دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نیک دی کلینیکونه شته الته یو څه واکسینونه کوي امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي الته نشي کوي چې دغه ټیم د سی ای یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکړي ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو دی د کورنۍ دی چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض حتما ختمیږي.
ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې یو ستونزه دا وه چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول سوې وه. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې هغه خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري ناپوهید بعضې خلک دی په موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دي چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي، دوی ته تبلیغ وشي، ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ. بعضې ځایو کې که مشکلات وي کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک دوغړی یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا د څه د طریقه څه باید د خلک ته آگاهی او پوهه ورکو څه دا ډیر ګټه لري او دا د ماسومون د تاسو پاینده کې نفل جیږي دا باید وکي او کمپاین وکي مکمل کا کمپاین راتلای نشي مثلا ډیر خدای ته ټیمونه د صحیح او فعال وي کورو ته ورشي کله ته ورشي باندو ته ورشي چې ته فالج ماشومان پیدا کې ماشومان څه نوې تولد تر 15 کلن پر مکمل وسکینونه باید واخلي
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکونکي او نور بنسټونه کوم ټکی په پام کې ونیسي
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو ډیر په دا باندې کوشش وکړو غوړو کوڅه دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي یا واکسینونه وشي او بل او صحی تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کله تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې دا واکسین ګټه لري توان نه لري او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته دوی فامیلونه یا ټول باید پیغوري ونه کی ماشوم ته مکمل واکسین ورکی کوشش وکړي چې د مونږ تیمونه سایر که خلک راتلای نشي د مونږ یو مرکز صحی ته مونږ کوشش وکړو چې کوروته ورشو ځان مثلا خبره ورته وکړو چې ګټه لري مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي که ماشوم فلچا نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي عام په زمون کې کلی باندو تلاړ شي خلک تد ماشومان ته واکسین وکي یا په خپل کلینیکو ته مراجعه وکي ترڅو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي او ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړيږي السلام علیکم
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين پر پلازمینه کیف او د نیپرو پتروفسک سیمه نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکرایني چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسي او اوکرایني ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډو کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبي ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پانه لیکلی کیف باندې د کامیکازا په نوم بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوې دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوې دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبر کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلی او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغه دریو 14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژي پر تاسیساتو هم د تیر شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10مه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړي توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سخت جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنوم ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکی ویلي له تیرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا 13 سپتمبر میاشته کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 خودلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لیسمت ساروان اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سنډي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان سیمه ایز تروریستي ضد چوکاټ یا آر ای ټی ایس اراده کړې چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکوي. د ورسپانې پر اساس دا پریکړه د آر ای ټی ایس د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هندي کوربه و. سنډي ګارډین لیکلی چې جګپورو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځي هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجب حالت سره مخامخ کړي. ورسپانه د ډیپلوماټیکو سرچینو په قول زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لامسؤول رول په غاړه واخلي، ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستانه هم داراس وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به شاید دا پریکړه لیک له دې کوله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي، خو د اسلام آباد حکومت به خوشاله نه وي. د منځنۍ آسیا یو چارواکي سنډي ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړه کړي، چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. د دا هم وویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره نړیوالې ټولنې ته ثابته کړي چې دا خبره سمه نه ده. ایرو ایشیا ریویو خبرونې بیا د افغانستان د واخان پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې لیکنې سره سم دا نری تراډه د څلورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره کېدای شي. واخان چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی له چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. د خبرونې پر اساس دا تراډه د لوی لوبې په محل د بریتانیا او روسیې ترمنځ حایله سیمه ګڼل کېده. سره له دې چې واخان د درو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، خو د سړک د نه لرلو له کبله له پیړیو راهیسې له دې سیمې څخه د هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار نه اخیستل کېږي. خو د 1602 او 1608 کلونو ترمنځ پرتګالی سیاح مارکو پولو له دې لارې چین ته تللی و. ایرو ایژیا ریویو واخان د افغانستان لپاره د جیو ستراتیژیک او جیو اکانومیک یا د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي موقعیت له پلوه د افغانستان، پاکستان او چین لپاره خورا مهمه سیمه بللې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه دغه ورځ تیرې خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه پیدا کړي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې دي. په څو شیبو کې 25 دقیقې او نیز بحث پیلېږي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې کندهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکا جوړه شوې ده، خو تر هغه مخکې اوري چې په کندز کې هر اونۍ د غیږ نیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته له ولسوالیو دغه راز شاوخوا سیمو سلګونه کسان راټولیږي. یو شمیر لوبغاړي په دې ولایت کې د لوبغاړو د ودې لپاره دغه ډول سیالۍ اړینې بولي او له چارواکو غواړي چې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په هدف دې ورته نورې سیالۍ هم تنظیم کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې هر جمعه د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته سلګونه کسان راځي. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د غوره لوبغاړو د غوراوي او د خلکو ترمنځ د یووالي لا ټینګښت په هدف هره جمعه په دې ولایت کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره کوي. په کندز کې د یاد فدراسیون مسؤول محمد انورجي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نن خو تاسو وینئ چې سپینزر په لوبغاړو کې زموږ پهلوانۍ مسابقې وې. لیلا الهام ډېرې ښې پهلوانیګانې کېږي د ولسوالۍ نه، د کلبونو نه، د کندوز راځي، همدلته مسابقې موږ پر گزارو. بله جمعه هم چې راځي موږ همدلته پهلواني لرو. ځوانان د مواد مخدر نه، د بد کارونو نه راتاویږي.
ښاغلی انورجي وایي چې ورزش د روغتیا ضامن دی او باید ټول خلک په تیره بیا ځوانان د بې ځایه وخت ضایع کولو پر ځای ورزش وکړي. په یاد ولایت کې یو شمیر لوبغاړي وایي له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره د غیږنیونې په سیالیو کې ګډون کوي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د دوی شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په کندز کې د منصور پهلوان په نوم یو لوبغاړي ازادۍ راډیو ته وویل:
پهلواني امروزی ما از ولایت بلخ کندوز
نن په دې سیالیو کې د کندوز، تخار، بغلان او بلخ ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی و. ما د کندوز په استازیتوب خپل حریف ته ماتې ورکړه. ورزشکاران له بیکاری او اقتصادي ستونزو ځوریږي، باید اړوند چارواکي د ورزشکارانو ستونزو ته توجه وکړي.
په دغه ولایت کې د غیږنیونې د برخې یو بل لوبغاړی صبغت الله هم وایي چې یو شمیر لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش یې پرېښی دی.
چارواکي باید ورزشکاران تشویق کړي او د غیږنیونې برخې ته توجه وکړي. زموږ یو شمیر پهلوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې ورزش پرېښی. موږ له چارواکو غواړو چې د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي.
د غیږنیونې یو شمیر مینهوال دغه لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او له اړوند چارواکو غواړي چې د دغې لوبې د ودې لپاره باید جدي توجه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالحنان چې د غیږنیونې نندارې لپاره د کندز ښار ته راغلی وایي:
د غیږنیولو ورزش چې دی د افغانانو کلتور یوه برخه ده. موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلات ته جدي رسیدنه وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د غیږنیونې یا کورش لسګونه رسمي کلبونه فعالیت کوي او په وروستیو کلونو کې د دې ولایت ورزشکارانو په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کندهار کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوې. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچې میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچ میوه د پروسس د کارځای د 1,500,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وای دلته د وچ میوې د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتي کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه حساب کار کوي وروره. دلته د نیم سل کس ناسي د پټې مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوم سموم د خلک درولېږي. معنا شل کسم پاکټ درولېږي. د ماشام پورې لاس کا سخت غرمې پورې اخته وي بیا لاس کا نور د ماشام اخته وي چې د ماشام کار وکړي شپږ سوه افغانۍ دي او که د غرمې کار وکړي درې سوه افغانۍ دي نو دا غاجي صاحب کار ترپاکه وو سموو یې استوو یې دا غاجي صاحب دا شان انځر تورې شکرپاره دا ټوله باري
د وچ میوې د پروسس دغه فابریکې مشر حاجی جمیل افغان وای پروسسوي وچ میوې د هند پاکستان ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو ته سوال کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انځر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونی دغه مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کچا نور هم وړسي
شکرپاره شتور کشمش نکشمش زیره انځر ابجوشي دا شان چې د مجرد وروو بیا کوي بیا دغه ځای څخه نور یو تاسو خاص د هندستان پاکستان او پاکستان تاجکستان او عربي امارات ته ځان په دا سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په دا کمپنۍ کې د وروسته لپاره تجربه نه ده د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ ټیکینګ کوو 15 ټنه
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی په نړیوالو بازارونو کې د پروسسي وچې او لندې میوې غوښتنه کوي چې اوس کندهار کې ورستر بلی دغه چاره عملی کوي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشت کې هر شی چې چې په کوټه کې شمو نظم پراتی شفاپاکي شفریسي نو هغه شی ته کې او کې چا کلیټه تخلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلک کې ونده یې هغه نو هیڅ سپیکینګ اساس د تجارت او په اصطلاح د فعلې عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې کتازه میواد کوي چې میواد پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس دوه د اصول سره برابر وي
د افغانستان د وچی او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دانی وکه کیږي چې دا میوه په بوجویو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
ستاسو له پیغامونو
تیزهار صفحه ایمد کنن پاکستان دو ویزو پر بانی زما دریز داده چه دوی شپک میشتی مخ که چه کم پرومون استولی و آقا کم پرومون چه دوی دو ویزو دو پر مناسب گرنیدی و آقا خمار رکلی و ما پا که داقا کم انتخاب چه دوی وی دا مانه ده کرده دوی چه کم مشکل ویده ده چه زیادتر آقا افغانان وقتن لیکون ده ده و جنرد کی گی چه دوی پا پاکستان که دخپل و کورانو دلیدل و دو پر آلده ما دا تاسیلی ویزی دو پر یعنی ما پل پورم که دا ذکر کردیو چه زیاد تا دا ماسترهی دو پر آلده خب بیم ما تا ویزران کرد شو
ما درې میاشتې مخکې پاکستان ویزې لپاره اپلای کړې و نو درې میاشتې وروسته راته میسج راغی چې یور ویزا اپلیکیشن از ریجیکټډ بای د ایمبسی نو پوښتنه دا ده چې درې میاشتې کې درې میاشتې ځنډ وروسته ولې ریجیکټ سي موږ خو چې کوم ویزې لپاره کوم ډاکومېنټس وو هغه موږ ټول پوره وو حالانکه موږ دعوتنامه مې راغوښته وه دعوتنامه را سره وه هر څه دا څومره ویزې لپاره چې څه شی دي دا ټول هر څه صحیح وو
زمان مسلمان ده سرنګ چې تاسو معلومه ده د کوم ورځ نه چې د پاکستان دولت د ویزی ورکړه په انلاین بڼه کړې ده نو افغانان یې د ستونزو سره مخ کړې دي عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي هر هغه کس چې دولتمن وي شتمن وي پیسې ولري کولای شي چې په $1200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي نو دغه چارې د افغانانو لپاره ډېره مشکلات رامنځته کړې دي ځکه چې یو غریب افغان نشي کولی چې لاړ شي هلته خپلو خپلوانو کره د مړې ژوندي دپاره یا خپل ناروغ پاکستان ته درملنې لپاره ویسي
ما د خپل کورنۍ لپاره یو کال وړاندې کله چې پاکستان خپل ویزې په آنلاین شکل وړیا کړی او اپلای کړی و دوی ویډیو په ویب سایټ کې چې څلوي خرځ وخت نیسي هغه بیا نږدې شپږ یو میاشتې وخت ونیو هغه شپږ یو میاشتې وروسته بیا چې موږ و نفرو په و نفرو کې د 15 نفر ویزې راولېږلې د 2 نفر ویزې چې د دوی ریجیکټ کړي زه کډمې او 15 اولادونه ټول هغه ایویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې ما سره ډاکومېنټس ټول می سبمټ کړو نو د 15 نفر د ویزې لګل او د 2 نفر ریجیکټ کول په کوم معنی ځکه ډاکومېنټس ټول یو دي به 2 نفر کې د چا ویزې ریجیکټ کړي یو زوی مې دی یو کال او مشرلور مې دی یو لس کال او د دې دوه ریجیکټ کړي وي دې خبر معنی دا چې په کورنۍ کې د 10 چا ویزه دوی ریجیکټ کړي چې کاغه نور کورنۍ غوړي سفر وکړي د دې دوړ نه په خیر سفر ونه شي، نو مجبور شي چې دغه ویزه به په پیسو واخلي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړپوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړي توبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. دغه راز ویل سوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له بل مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وسوه، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومتوالۍ او د افغانستان په رغونې کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وسوې. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بل خو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یو ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سختریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 19 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی چې شار 14 لرزولی او عیني شاهدانو د 3 14 خبر ورکړي. تر اوسه د دغو 14 د احتمالي مرګ جوړلې راپورونه نه دی ورکول سوي او د کیف شاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نظام
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د پرځول شوی جمهوریت نظام یو شمیر مخکخو چارواکو سیاسي هڅې ګړندۍ کړي. د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د بدلون په شعار سره خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه خوځښت مشري د پخوانی نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کوي او د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی هم د مشرتابه په ډله کې دی. تر دې خوځښت وړاندې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویل د ملي مقاومت جبهه له مشر احمد مسعود سره یې خبرې کړې دي. دغه دواړه خوځښتونه هڅه کوي چې په خپلو سیاسي حلو ځلو سره بیرته جمهوریت نظام رامنځته کړي. د چارو یو شمیر شنونکي ازادي رادیو ته وایي چې همدې سیاسي مشرانو ترې وهده د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخه هم نیولې، ځکه چې له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د پخواني سیاسي چارواکو دا ډول هڅې او ګوند جوړونې په څه معنا دي او څه پایله به ولري؟ دوی چې په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري ولې د سیاسي مبارزې تکل کړی دی؟ د ازادي رادیو پنځه دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي شیر اعظم اعظم او د چارو کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار هم اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. بحث له ښاغلي اعظم پیلو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، ستاسو په نظر باندې دغه ګوند جوړونې په اوسنیو شرایطو کې څه پایلې درلودلی سي؟ هغه هم داسې مهال چې دغه کسان یا دغه سیاسي څیرې پخوانی په افغانستان کې هم فزیکی حضور نه لري.
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو د ازادي راډیو کارکنانو، تاسو درن میلما او د افغانستان زولیدل ولس ته د درنو کې سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان د ټول افغانانو د کور دی چې هېڅ شک نشته، او ټول افغانان حق لري چې د خپل کور د جوړونې او د هغې د سنبالېدو د هغو د موفقیت لپاره هلې ځلې وکړي. خو راځو دې خبرې ته چې کوم ستاسو سوال پورې مربوط دي، په دې کې زما په عقیده باندې دا کوم سیاستوال چې اوس رامخته شوي دي او غواړي چې نوي حرکتونه اعلان کړي دي او یا پر دې لپاره دې لاګي وکړي او کار وکړي، دا زما په عقیده باندې یو ناکامه پروسه ده. او دا یو ناکامه صورتحال دی، ځکه چې دوی امتحان شوي دي او دوی د افغانستان په هغه حساسه مرحله کې چې د افغانستان د بقا او د فنا مسلې طرحه کېدلې، او داسې احساس وختونه وو چې افغانستان به یا قوي صلح ته او یا به په جنګونو کې لوېدو. دوی خپل تاریخي رسالت سرته ونه رسوو. زه شخصا د دې ګواه یم، او ما په دې دواړو ساغلو باندې هم په ستانګي باندې او هم په اسمر باندې او هم په محب باندې رڼا خلاصه کړې دي. زه ژوندی تاریخ د وطن یم، او دې ته ما صورتحال د افغانستان تشریح کړی وو چې وروره دوه مخه نه دېدو نقصان دي، طالبان راځي او امریکایان وځي. څه ته ول پکار دي من هیڅ افغان؟ څه به وکړو؟ څه به کېدلی شي چې یو غني دي تنه نه وځو؟ د درې سره جواب به دا و چې امریکایان له افغانستان نه وځي، امریکایان د څه لپاره راغلي دي، او موږ له طالب سره په هیڅ صورت باندې حاضر نه یو چې په دغه شکل مذاکره ورسره مخته یوسو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو د طاقت او قوت نه استفاده وکړو، او دا د جګړې په صلاح باندې مخته یوسو، او دې په زور باندې یو تیار کړي.
بل ښاغلی اعظم، اما دغه پخوانیو چارواکو تل ویلي چې په وروستیو کې امریکا سیاسی لوبه کوله، او امریکا دوی په بخبری کې پریخي وو، او طالبانو سره د پردې تر شا معاملې کړې وي. بل اخره خبره دا شو چې طالبان له پوزي لارې کابل ته ننوځي یا افغانستان باندې واکمن شي.
ګوره خبره دا ده چې امریکا لوبه کوله، د امریکا په لوبه کې هم دوی لوبغاړي وو، د امریکا لوبه دوی مخته وړله. د امریکا لوبه که په دې شکل باندې ودرېږي، مثلا خو دوی دا پروژه مخته وړله، ځکه دوی له یو خوانه پیسې اخیستلې او له بلې خوانه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د سیک د افغان من حیث یو افغان کار نه کوه. زه تاسو پکین سره وایم، ما په دې کې مخامخ دوی سره ډېر مجلسونه کړي دي. د دوی کوم لیدلوری به چې ما په هغې وخت کې ولیده، مطلق به دا و چې جنګ چلبه وه او جنګ ته به لمن وهله. که دا د امریکا سوري چې هم په دې باندې کوله، او که دا د دوی الوتکه په ځنډونه بیا دوی
ناکامه سیاستوال وو، او دوی په افغانستان کې هیڅ نه ځای نه لري. مننه کور ودان ښاغلی اعظم. د بحث بل میلمته ورزو ښاغلی بشیر زرمست، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ښاغلی اعظم خبرې واورید، اول دا وایي چې د ښاغلی اعظم له دې خبرو سره څومره موافق یې چې دغه ډول خوځښتونه ګوند او ګوندبازۍ هیڅ پایله نه لري، ځکه چې د ده پټکو دا څیرې چې دي ازمایل شوي دي، او د افغانستان په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه هم خپل وار باندې تاسو ته ستاسو درانه مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خو دې ټول روز جوړ صحت مند اوسئ. اعظم صاحب ډېر ښه خلاصه کړه چې دغه تیری چې دی د ښه فرصت په لاس کې درلوده، او شل کال هلته هیڅ هم ونه کړل. اقلن دوی به چې یو دوه سیاسي ګوندونه هلته تشکیل کړي وای چې اوس دوی د هلې ځلې په دې وخت کې چې امکانات نه لري، د هلې ځلې په وخت کې چې ټول امکانات سره کړي وای. لیکن د جمهوریت د ټولو هغه اساسي اصلونو څخه سیاسي ګوندونه مهم اصل دی، او کوم دی چې سیاسي ګوندونه نه وي، هلته جمهوریت وي هغه معنی نه لري. لکه په افغانستان کې چې سیاسي ګوندونه نه وو، او جمهوریت وو، نو هیڅ ښه نتیجه یې ورنه کړه. کوم سیاسي ګوندونه چې په افغانستان کې وو هغه هم تقریبا یا خاندانی وو یا سمتی وو، نو داسې خاص لوی ګوند لکه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې په هغه وخت کې وو یا نور ګوندونه وو، هغه سي ګوند ته په افغانستان کې په هر وخت کې ضرورت دی. دغه شرایط چې اوس دي دغه شرایطو د چتر لاندې زمینه برابر شي، او که سبا شرایط بدلون کړي نو سیاسي ګوندونو ته به دغه ضرورت وي. خو اوس د سیاسي ګوندونو چې په داسې حال کې چې دوی ناکام دي او ازمایل شوي موري دي، سوي موري دي، دغه یو ګټه دغه ده چې اقلن چې حالت په افغانستان کې دومره خراب دی چې تاسو به جنگونو ته لمن وهل کیږي، سمتي خبرو ته لمن وهل کیږي، نو په دغه سي ګوندونو کې به اقلن یو اجماع رامنځته شي، یو یو د تاسو باغه سرعت چې دغه برا کم شي، او کم اس کم هغه خلک چې مطرح دي دا خبرې باندې کوي، نو دغه کم ګاونډیان چې موږ کوشش کوي چې موږ په منځ کې نفاق واچي دغه بلک سلوشي.
بله، او ښاغلی زرمست، دغه سیاسي چیرې چې تاسو هم وایي ازمایل شوی دی او خپل امتحان کې هم تاسو په باور ناکام شوی دی، هڅې د افغانستان لپاره ګټورې نه وي، اوس دوی له نړیوالو سره څومره اړیکې لري؟ داسې ویل کیږي چې همدغه سیاسي چیرې مثلا د مقامات جبهه مشر په راس کې دغه راس حنیف اتمر، مثلا امرالله صالح چې د پخوا مثلا د جمهوریت مهم ستنې وي، دوی له نړیوالو بنسټونو سره اړیکې لري، او دوی د دې لامل شوي چې دغه نړیوال هیوادونه او بنسټونه له طالبانو سره تعامل ورو کړي او طالبان بالاخره په رسمیت ونه پیژني، یعنی د رسمیت پیژندنې خند شوي دي. دغه څیرې تاسو موافقه لید غو تحلیلونو سره؟
بالکل، دوی چې دي ارتباطات لري، نوم لري، او دوی یو ټویټ مثلا په زرهاو بلکاو زلته قتل کیږي، او دوی په مطرح دي په نړۍ د نړۍ په سټیج کې، دوی چې کوم کارونه کوي، دوی لابي کوي، یو شي کې دالته مشکلات راځي ته د رسمیت پیژندنې لپاره، لیکن د رسمیت پیژندنې لپاره یو ځینې خند دوی نه دی. دلته خپل طالبان هم د سیکرټ نه کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د اسلامي اصلتونو ډیرو موارد سره په ټکر کې دي، چې خپل دوی ځاته خند جوړی شي نړیوالې په رسمیت پیژني.
بله، مننه زرمت صاحب. کور ودان ښاغلی اعظم، ستاسو په نظر څه کول پکار دی اوس طالبانو ته دغه څیرې چې تاسو وایي دغه سیاسي هڅه به نتیجه ورنه کړي او دغه سیاسي هڅه به ناکامه وي، په یو ډول په نړیوال سټیج کې پیژندل سوی مهري دي، ځکه چې په نړیوال سطح باندې پیژندل کیږي، د افغانستان په اړه باندې له دوی سره نړیوال مشورې کوي، طالبان هم په نړیوال ډګر کې د مهال استازي نه لري، مثلا ملګرو ملتونو کې استازي نشته، اما همدغه سیاسي چیرې یا په خوانه جمهوریت نظام لا هم خپل استازي لري، طالبان له دغو سیاسي چیرو سره څه ډول مدارا او تعامل وکړي ترڅو ټول په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړي او بل اخر د افغانستان اوسنۍ حالت کنټرول کړي، افغانان له دغه تاوتریخوالو او دغه اقتصادي ناورینونو نه خلاص کړي؟
زدن صاحب پاور کدان چې حضور د زرمت صاحب خبرو په تایید باندې غواړم چې دا شین پاره کې اضافه کړم. یو خدای چې دنیا یا د متمدن نړۍ چې د په هغه په خواني سټیج کې نه ده، اکه چې په 2001 کال کې سپیشل او مختلل دا ورته حالت په کوم بدل دي، ټول پوسټونه ځان په افغانستان وازمویا، د افغانستان په جګړه کې دوی خپل توازن معلوم سو چې دا د جګړې په زور باندې پرمختګ ممکن دی او کنه دی. زه په دې کې دایم چې دنیاوال به په لوړه سطح کې هیڅ کله تاثیر نشي چې بیا د دغه سي ناکام تیرو په سپورت او ملګرتیا کې دا څه ونې پروژې به پیل کړي. دې زموږ مې نه ما دا چې کوشني کوشني دغه به وي خامخا به وي شرکتونه به وي یا بعضي په تیټا ساته باندې بعضي ایجنسي به وي چې هغه دغه خلک را مخته کړي او وی خو لري او بیا له فندونه مندونه دې نه شي او څه وي نه شي هغه لکه په خپل نه خارجان په تیر مجلس کې ټول څه شي کو دا د پاره به څه پیسې نه شي سره په کار واچي او نور د سي بنیادي کوم لا سره نه شي راولای. اوس خبره پدې کې دا چې زه د احمد مسعود چې هغه ځوان دی هغه پلاته لري زه احترام لرم د دې چې شک وجود نه لري، هغه د تاریخ یو برخه وا، مګر دا ته زما همیش دا توصیه او دا نصيحت دی چې هغه د دغه سي ناکام تیرو د مجلسي نظام وساتي،
په دې کې د دې کم کړه یا کم شخصیت یا کم څوک چې امید ورته کیږي او یا امید ورته وي هغه هم د منځ دی او دغه د پاره مې دا په کار نه ده چې په دغه جګړو باندې زور واچي لکه کوم چې اوس دی کوم پروګرام مخته چولی دی زما په عقیده باندې جنګ جګړې نتیجه نه ورکوي چې ورته وایي څلوېښت کلنې غنیزم اوس نه کوی هر افغان باید په دې پوه شي چې جنګ د الله نه نور نه ده ټول باید موږ خامخا سیاسي دیانو مشارکت صلحانیزه حرکتونه او دغه تر وګرځو.
بله، اما اعظم صاحب فکر نه کوي چې همدغه حرکتونه همدغه ګوند جوړونې د سیاسي مبارزو یا د سیاسي مخالفت لپاره اړین دي، ځکه چې کچیرته ګوند نه وي، سیاسي مخالفان نه وي، نو ډیالوګ به نه رامنځته کیږي.
نه، زه ما فکر نه کوم، مګر په هغه ناکامه چیرو چې خو د ملحق سیاست یا د کامیاب راتلونکي لپاره هیڅ تصور نه شي کېدلی. موږ خو افغانستان کې خو دغه دوه درې کسان نه دي چې د په ټول چلتلان دا وراو دا غیدا مخکی از ګوین سی وی دي په کار د افغانستان نیوی افغانستان ځوانان افغانستان مشران افغانستان داسي شخصیتونه لري چې دا غوی د لپاره بهترین چانس په مرتګ موجود دی دا غوی لاس خو وینې سور نه دی او په جنگ جګړو کې شتیل نه دی او په جنگ جګړو کې نو او په وطن فروشي کې لاس نه لري دا شخصیتونه په سیمه د افغانانو وګرځي او په دای کې او باندې پیدا شوی هم دی راځي چې دا هي په شکل کې راټول شو د خدای په خاطر د افغانستان په خاطر د دې د ملت په خاطر باندې نور د جګړو نه لاس واخلو او مثلا مقامي د توګه باندې د داسې او تحرک یا داسې ورکت په شکل پیژل چې ځان سره پیوند کړو چې هغه افغانستان د جګړو نه وساتي. په جګړو کې مو خیر موجود نه دی، دنیا مو جنګي، جهان مو جنګي، همسایګان مو جنګي، هیڅ کله زه په دې باندې مو متأکد نه یم چې دنیا د موږ په دې غم کې شي لکه نن خلاص کې دا په موږ افغانانو فرض دی څنګه څنګه د دې جنجال خلاص کو. په دې کې فکر نه دی چې دا چې شخصیتونه موجود دي، دا چې حرکتونه موجود دي، په دې کې به تاسو تل کله ګورئ هغه باندې باسونه کیږي هغه مې نظر اندازه کوي. مثلا زه یو مثال تاسو در کوم، زه اوس مثلا دا دورانه سر کې ورته وایي چې په شاردی کې په دوبۍ کې د عربي ملکو کې وایي یعنی په حقیقت کې تاسو مطالعه کوي په دقیقه توګه تاسو وڅېړئ د دې په وجود کې هغه څه موجود دي چاغه د افغانستان هلي تر سره کولای شي. موږ مونږ په جګړو باندې مخته نه ځو، موږ د طالبانو سره د اسلامي تحریک د طالبانو سره باید په داسې یو سیستم مخته لاړ شو چې د یو ګډ ملي حکومت په جوړېدو باندې په هغه باندې فشار راوړو او هغوی دې ته تیار کړو چې یو ګډ ملي حکومت د داسې سیستم سره جوړ کړي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې بدنامه نوم او شهرت ونه لري. دې ته په کار نه ده او دې ته زه مجبورم او زه امیدوم دا دی چې دا کار کېدونکی دی
یعنی اعظم صاحب او بخی ستاسو خبرو داسې کاری چې طالبان په هیڅ ډول حاضر نه دي چې دغه سیاسي څیرو سره چې دغه ګوند جوړ کړی دی، مثلا خاغلی حنیف اتمر، خاغلی معصوم سانګزای، حمد الله مهیب او ورته نور څیرې چې په خوانی جمهوریت کې اساسي کسان و یا د جمهوریت ستنې وې، دوی طالبان نه غواړي چې دوی سره تعامل وکړي. اما کنه وې څیرې مختکیږي، ځوانان مختکیږي یا داسې کسان چې هغوی هیڅ ډول سیاسي سابقه ونه لري په تیر جمهوریت کې یا په تیر نظام کې، طالبان چمتو دي چې له هغوی سره مثلا دیالوګ وکړي او بل اخر د هغوی وړاندیزونه او سپارښتنې ومني او ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
بالکل همداسې ده. طالبان په هیڅ صورت باندې یعنی بالکل به هغه جګړې ته بیا ترتیب ورکړي کوم چې په دې باندې تحمل شوی وه، موږ دغه چیرې به ونه مني او که دا چیرې دې ومني په دې مطمئنه شي چې د افغانستان د موافقت چانس نور لاړی او دا کوم چې د سولې او ثبات لپاره لږ روانې دي دا ختم شوی. زما کې دمو دادو طالب هم نن څه دی چې طالب هم زړه تاسو پکې د سره ویلې چې طالبان لوی برخه نن افغانستان غواړي دوی د امسایګانو، دوی د مسافرتونو، دوی د مهاجرتونو په څنګه راغلي دي. دوی اوس نه غواړي چې بیا هغه ژوند ته ولاړ شي کوم چې په تېرو شلو کلو کې دوی په ضلالت باندې تېر کړ. په دې کې اکثریت اویا اتیا فیصده دغسې شخصیتونه موجود دي، دغسې ځوانان مشران موجود دي، د طالبانو په لیکو کې قومندانان او ډېر مخور افغانان موجود دي چې هغه افغانستان د افغانانو لپاره غواړي او دوی ته تیارېږي. دا به څه وخت تمکن اخلي ځکه چې یو قوت افغانستان ته داخل شوی دی او په افغانستان کې ډېرې بدې بیرانې پرتې وي او اوس د بدمشانو ډاکوګانو حاکمیتونه د قبضهګرۍ تجزیې طلبوي او مثلا فدرالیزم، خراسانیزم، فلانکیه او فلانکیه او فلانکیه او دا کلیوالي پاچهي دا ټول د دې ختمېدو ساده خبره نه وه. طالبانو ډېر لوی قدمونه پورته کړي دي، یوازې ثبات ته ضرورت دی او په هغې کې دوی هم انشاءالله ورځ د ورځې نه بهتره خواته ځي او عقل په کاره شي برابر روابط رابطې نیسي او غواړي چې د یو بهترین سیستم دپاره مخته ولاړ شي. خو دلته اوس د واري د چا دلته هم د افغانانو مسولیتونه دي او هم د دنیا که چیرې غواړي چې باثبات افغانستان ولري یا باثبات په منطقه کې پر امن وطن افغانستان ولري چې دنیا لپاره خطر نه وي. دنیا ته هم په کار داده چې له هغه کارو څخه لاس واخلي کوم چې په ماضي کې کړي دي. دا بیا داسې څېرې بیا رامخته کړي چې هغه یو ازمویل شوي دي او هغوی ناکامه د دې تاریخه وتلي دي. نو دلته د دواړو خو مسولیتونه زما په کده باندې چې سلسلې د مذاکراتو دا مجلسونه هغه خوا ته ځي او دې لپاره به موږ انشاءالله زه امیدوار یم چې یو بهترین افغانستان ته
به ډېره مننه. زرمه صاحب ستاسو په نظر څه وشي چې له دغو سیاسي خوځښتونو نه له دغو سیاسي حرکتونو ګنجوړونو نه د واحد افغانستان لپاره کار وشي؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې په بحث کې هم وویل شول دا مهال په افغانستان کې داسې یو ډول فضا حاکمه ده خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې چې یو ډول خلک ځان مسؤول نه ګڼي، هر څوک پورته کېږي وایي زما حق خوندي نه دی. مثلا ښځې هم دا شعار ورکوي، په افغانستان کې شته اقلیتونه هم دا شعار ورکوي چې زموږ حقونه خوندي نه دي. د طالبانو پر حکومت هم نیوکه کیږي چې هر اړخیز نه دی یا پراخ بنسټه نه دی حکومت. نړیوال هم دې مسلې ته ګوته نیسي، اما طالبان بیا وایي چې نه، هر څه سم دی، حکومت هم پراخ بنسټه دی، د مختلفو اقوامو کسان پکې دي. څه فکر کوي څه وشي چې له دغو حرکتونو نه چې اوس په افغانستان نه بهر جوړ شوي دي له دغو نه د واحد افغانستان لپاره کار واخیستل شي او د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي چې هغه ټول شموله وي او ټولې نړۍ ته سیمې ته او خپل افغانانو ته د منلو وړ وي؟
یو خو افغانانو دغه تعدید چې دا چې زر تر زره غواړي چې بدلون رامنځته شي اوور نایټ، دغه شی د افغانستان د بدبختۍ او د ټولو لوی عامل ده. اوس نس یو انقلاب رامنځته شو چې ویسټرن ډیموکراسي یو دم په یو شریعت باندې بدله شوه او د وینې سیلابونه چې کوم چې بهېدلي وو دغه مخه ونیوله شوه. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. نو اوس باید لږ وخت دغه نظام ته ورکړي، د حالاتو ته ورکړي چې دا بېرته په قلاره قلاره دغه ګرد غبار چې دی دا کینی او بېرته یو صحیح شرایط منځته راشي. هغه د هلې ځلې روانې دي. سیاسون هم په بهر کې کوشش کوي او عام افغانان هم کوشش کوي چې سره منسجم شي، سره راټول شي، سیاسي ګوندونو کې سره برخه واخلي. تنا دغه کوم سیاسي چې تاسو نمونه واخیستل صرف دغه ډلې نه دي چې دلته فعالیت کوي او ګوندونه رامنځته کوي، دلته نور افغانان، فعال افغانان، بې طرف افغانان لکه څنګه چې شیر اعظم صاحب وفرمایل دلته لاس په کار شوي دي او کوشش کوي چې داسې یو منظم شي سره تر څو افغانستان ته په آینده کې ګټه ورسول شي. چې دغه د جملې نه یو د افغانستان د ملي محور ګوند دی چې د ډاکټر صاحب خوشحال روحي د مشرۍ د دلته په اروپا کې هم 13 میاشت دلته پرانستل شو. هغه اعلان لا نه دی شوی، لیکن ډېر مخور خلک، ډېر ایجوکیټډ خلک، ډېر بااستعداده خلک په دې کې راټول شوي دي او د هغوی خپل ریپیټیشن هم چې ورته وګوري د ټولو پاک دی. نو که دغسې ډلې راټولېږي سره دغسې بااستعداده خلک سره یو ځای کېږي او د دې نه یو ښه منظم ګوند جوړېږي او بیا د طالبانو سره په اړیکه کې کېږي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره دا انده د لپاره یو ډېر قدم دی او دا د ټولو افغانانو مسولیت دی چې په داسې یو منظم شکل سره راټول شي تر څو دغه خلا چې دلته موجود ده دا بیرته هغه پخواني داړماران او هغه قومي ټکهداران راډکه نه کړي او هغه خلک چې پاک افغانان دي، تحصیل کرده افغانان دي، کډرونه دي، هغه راډکه کړي. نو دا د هر افغان مسولیت دی، دا صرف سیاسي ګوندونو مسولیت نه دی چې مخکې لاړ شي.
او زرمسب تاسو دغه تحولات تعقیبوي لنګدې د نړیوالو نبض څنګه ګوري؟ آیا نړیوال چمتو دي چې په همدغه سی او فضا کې له طالبانو سره تعامل مختبوزي؟ ځکه اوسنۍ تعامل هم د دوی چې د په یو ډول غیر رسمي تعامل شته، مثلا د امریکا شارج دافیر په دوحه کې چې د طالبانو سره کتل دي، له افغان خبريالانو سره خبرې کړي دي. د غراس کاناډا تیرونی راپور ورکړ چې څو ځله فکر کوم یار زلو د دوی چارواکو په دوحه کې طالبانو سره کتل دي. د غراس ملګری ملتونه هم په افغانستان کې سیاسي او بشري حضور لري. دغه ډول تعامل فکر کوي چې بل اخر د سیاسي تعامل لامل کېدل شي او لکه څنګه چې مخکې اعظم صاحب ورته اشاره وکړه، نړیوال نه غواړي چې نور په افغانستان کې په پخوانیو څیرو باندې پانګونه وکړي یا په پخوانیو کسانو ته یو شمیر پروژې ورکړي چې مخکې بوزي په سیاسي او دغه راستولنیز ډګر کې؟
ګورې په افغانستان کې نړیوالو په ټریلیونو ډالر مصرف خپل پنځوس مملک هیوادونو دلته راغلي وو، په لکھاو عسکر دلته راوستلي وو، هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. او په اوس چې داسې یو شرایط راغلي دي چې په ټوله دنیا کې ریسیشن را روان دی، او په یوکرین کې داسې یو جنگ خطر شته دی چې هغه اټومي جنگ ته لاړ شي، نو په داسې حالت کې زه فکر کوم چې د افغانستان د مقاومت کې څوک ډایرکټ برخه واخلي. لیکن که چېرته طالبان تعامل نه کوي او هغه انټرنیشنل لاس چې کوم دي، قوانین چې کوم دي، هغه نه مراعت کوي، نو دغه ډلې ټپلې به قلار لګ لګ به د دې سره کومک کیږي او هغه ته به سرخو کې جوړي که نه. هغه کوم چانس چې په 2002 کې دغه پخوانی سوو مورو ته لاسته ورغلی، او فکر نه کوم چې دا اوس به دومره زر سره بیا دوی ته کوم چانس لاسته ورشي.
بله کور ودان زرمت صاحب ډیره مننه. بحث هم رو پای ته رسو، راځئ چې لږ زره په دې تم شو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، دغه ګوندونه خو واضح خبره ده چې سیاسي حل ځلې به کوي، ځکه چې جمهوریت ړنګ شوی دی، دوی په جمهوریت کې قوي مهرې او مطرح څیرې وي. فکر کوي دوی له سیاسي مخالفت آیا ورها خواته هم تللی شي؟ یعنی داسې وړتیا شته په دغو ډلو کې چې دوی په افغانستان کې مثلا پوځي مخالفت یا هم فزیکی مخالفت ته لمن وهي، ځکه د مقاومت جبهې خلال وړاندې نه مقاومت شروع کړی دی، جګړه شروع کړې په پنچیر، بدخشان او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې یو شمیر کړنې کوي د طالبانو د حکومت پر ضد. په دغه سیاسي جبهه کې چې اوس جوړه شوې د حنیف اتمر په مشرۍ باندې، آیا دوی هم داسې یو آپشن یا ځان سره یو غوراوی درلودلی شي که سیاسي حالې ځلې نتیجه نه ورکوي دویم انتخاب ته یا دوم غوراوی ته لاس واچوي؟
یبې څه خبره ده چې اتوخ سره چې کوم اولین سپیچ ورته کوم لرنه چې دې ساده راکړه، او دا هغه په مقابل کې د عام افغانانو اکثره مې وځي ته زما په فکر باندې دوی ځان از مو یو په دې چې چا راي لیست افغانان په کومه ساته کې نیول دي، او دې خپل پیغام ته پیدا کړل. زما په کې باندې اول خو دې لپاره په کار دادي چې نور له دې خبرې نه تر شاسي، ځکه چې دا شی پر مخ نه ځي، او دا به یو سرخوزی جوړ کړي. سرخوزی به په کوم معنا باندې جوړ کړي؟ داسې به جوړ کړي چې هر ورځ یو د بیا بیا سره مخ وي، یو ځای کې به غونډه کې خلک به تدریجي، یو ځای کې به یو شی دي چې خلک به په چټیا تر ته نه کوي، د دې ماضي برابر سره کې دوی به معنا چې تاسو یو شی وایم دا د تاسو په یاد دا د روانې چې وو د پکتیا کې وو، د پکتیا کې وو اړ مټین سره زما ته جنې لیدل هغه څنګه مخ ته ویل چې دلته د امنیت شورا مشر د دایس سره جمع کړی ورته په دا د تاسو نه لګی دی اوس نو تر ازم ته بیا دی د داسې ورکت مخکشي کې مخطوب کې چې بیا اته مزي کې مته په دا باندې خبرې کوي چې دایس څه پټاوا او پیسې هغه څه ورکولې چې مې نو خبرې تاسو دې بیا په هغه باندې مکمل وسه امریکا لري. نو په لحاظ د دې چانس د ونن په منځ کې اته د خپل منګرو په منځ کې چې پیژنم دې صفر دی، دې چانس نه لري.
بله، او سیاسي مخالفت نه پرته فزیکی مخالفت یا مقاومت هم نشي کولای فکر کوي؟
نه، فزیکی دي څه دي کېدې شتوله کته نه نشي کولای، ځکه نشي کولای چې څنګه په معنا څوک پیسې نه ورکي چې دوی بیا د کپټیر مزي کې چې دوی درلودلې، او خپل څنګه چې لري هغه دوی نه مخره پیسې، ځکه دوی په دې پوهېږي چې بیا داسې په نه په معنا پیسې دوی لا څنګه نه راوړلای، او په نو خپل سرمایه شخصي سرمایه د افغانستان په کې نه مخره پیسې. او دنیا هم دومره نیولې نه ده چې په داسې یو نیانو باندې یې ستاسو کې دی په هغه څنګه نو ورته کوم چې په شل کاله مخکې وکول
کور ودان
اعظم
سلامات سي زرما سيب ستاسو د پای خبري هم او څه فکر کوي دغه سیاسي ګوندونه له سیاسي مخالفت او سیاسي حل زلون ور هاخوا نور هم څه کولای شي؟
ا کتم نړیوال نو غواړي چې د خلکو سره بیا مرسته وکړي، لیکن یو څو هوا د نشته چې په هر وخت کې دغه سي لامل چې وخل کیږي هغه شنه ناس چې بس کومه کور سره کی ترڅو ولته په افغانستان کې د مرکزی حکومت خلاف ودرېږي، که هر څوک چې په نوم مجاهد او طالبونو نن مقاومت او سبب یو بل مقاومت په همدغه ټیټه ساته باندې روان وي، د غریبو بچی چې په غوښتنې کې اوسېږي د غوډو جذبات نه په استفاده کیږي، او غوډي به لږ لږ سرخوګی به حکومت ته جوړوي. د دینه زه فکر نه کوم چې دوی به کومه غټه لاسته راوړنه ولري یا به کوم غټ کار وکړي شي، لیکن د حکومت لپاره به دا غټ یو سرخوګی وي چې کله به په جماعت کې بمبل سور کیږي، کله په مکتب کې، کله په بل ځای کې.
کور مو ودان ډیر ډیر مننه د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنونکو شیر اعظم اعظم او بشیر زرمستنه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.